بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي هلا چي تول جور دوغا سيات من بياست شنا الواس دي ولا سم تول گي واش برا ملوستا بدي الواس كي مو دزي اي تركيب اروان زني موضوعات وي لو سر مو دا پان جورشت او دا كلورو پلاس جورشت مو او دا هن باندي هم پوسولو چي دي پا زي اي تركيب كي تد او خبل دن دا سر ترسي هم دارنگ دا نباتات پا وسط دا نوري انرژي جز مو وي لي چي سنگ نوري انرژي جز بيش او پا كيميوي انرژي باندي آوري چې هغه کې دوه برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تېرو لوستونو کې هم د دې څه یادواري کړې وه په زیایي ترکیب کې څه اغېز لري، څه رول لري. زموږ او ستاسې درس به د 250 صفې څخه تر 60 صفې پورې دوام وکړي. رزو زیایی ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایی ترکیب لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په زیایی ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تېر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټي پي باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي او په پایله کې ای ټي پي ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې ومو ویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي، همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سره مهم رول لوبوي، همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګانې دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپو ته متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسې چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو دا د لمر رڼا د لمر کومه رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په زیایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملات لپاره د پیل ټکی دی او دا د زیایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کوم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسې په تفصیل سره وایو. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ ته راښکاره کوي او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خومو اول اوس راځي د کلوروفیل دوای کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه سدان د چې نور مثال رسي یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دند سره رسي چې دا کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي خپل مهمه ونده سرته رسوي ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځینې ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایو چې په فوتولایسس کې لکسنګ چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایو او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي او همدارنګه د دې چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چې کیږي ازادیږي او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي او دا اوبه چې دی ډېر وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي په پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چې کیږي هلته وجود لري او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي ډیر اساسي دندې سرته رسوي کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډیر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي همدارنګه اوبه چې دی د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي او چې په دغه پروسه کې موږ وايي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو په سره زو پر ازي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم په ازي ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه د کم اکسیجن کاربون ډای اکساید کلوروفیل دی مهم نه دي د هغو یوازې هغو نه دي یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو د خپل عملیه سره ورسیږي عموما د کم دوی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شي شو وکي خپل عملیه تعامل سره ورسي هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دي. کچیر د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیت شي کیږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره رسیږي. او کچیر د دغه اندازه 15 سرویش درجو ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومی څونه تودوخه پر ضایعي ترکیب باندې خپل اغېز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه ضایعي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د صفر څخه تر لسو درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل ضایعي ترکیب عملیه سره ترسره کوي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 سلویش څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سره ترسره کوي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چې شي دی مطلب یعنی کومو ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عمل عوامل مش په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوند کې سم څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه المر دي. یعنی کله چې نباتات یا الجان د المر درنا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوی مواد آماده کوي چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دوی مصرفونکي درې مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی هغه چې څو قندي مواد آماده کړی خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوند موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنې د زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د مالکو د دوه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرما چی جور روغ او سیعت من بیست شراغ لاست دو لسم طولگی و شپرم لوسته لن ورز الوست که مراو تاسی رازو جنیتیکی بین زمیانی و ایو چی پتی الوست که مراو تاسی میوتیشنونه دولونه و پیجندله چی میوتیشن سشی تول که دی هم دارنگه چو دوله میوتیشن وجود دلو دی چی یوی چی و جین میوتیشن و یعنی پا جین که ده زهین و تغییر رمسته که ده یا ده حقا سخ مختلیف بین زمیانی رمسته که دلی او بل چی و کروموزومو میوتیشنو چی ده کروموزوم میوتیشن چی و پا حقا که موش چلور دولونه مویله او ده هر دوله مو پا تفصیلی ده و سر و پیجنده چی زینی چی وقت پل مثال زایونو تا تغییر کوی تبادله کوله پا زینو که چی و کماشتو دیرشت راتلی او هم دارنگا مثال زینی چی و ده کروموزومونو برخی سرچپا وشتله چی در طوله چی شو ده عاقم بینزمیانی چی وی میوتیشنو چی و تغییرونه چی و حقا پکش رامسته که دل ترچنگی موش او تاسی جینو میوتیشن هم ویلی او پا حقا که مو کم دولونه چی و حقا مو پیجندله ورسره مو یو نجوری و چی یو بینزمی و حقا مو ویلی چی لور تا ورت دوینی کمشت و چی حقا که مثال ده کم سرک رویا چی و ده اصلی حالت سخه و قوس شکل تا اوری چی ده مثال ده کم وینه چی ده پرگونو که اکسیژن پا کافی اندازه نو رسیش چی وینه پرگونو که بندش رو ترمسته کیجه چی پا ده سر مختلف دردونه پا حقا کس که او آن که دایسی چی ده حقا ده مرینی لامل هم بگرزیجه این روز رازو پا تا نوری بینزمیانی چی دی حقا پیجنو چی اتسو دوله بینزمی وجود لری او حقا ده چشی لامل کیجه زمجا ساسی درسته یو دیشمی صفحه سخاطر پینزه دیشمی صفحه پری دوام کری رازو لمری چی دی سیستیک فیبروسیس دی چی ده یو جنیتیکی ناروغی ده چی ده سی اف تی آر جین ده بدلون میوتیشن لامل رمسته کیجه یا هم مجوایو چی ده اوام کروموزوم چی اوش مد مثال لری ده دغا که چی کیجی واقعی کیجی او ده بدلون میوتیشن لامالا مثال مجوای دغا ناروغی پا بدن که ده خولی لعاب او هزمی مایاتو غلیس که دل مثال پا دار نفر که رمسته کیجی چی غلزتی چی کیجی زیادیجی پکشی که ده مثال ده خولی ده لعاب و هم دارنگ ده هزمی مایاتو ده د دې لامل چې د هغه د مجووې چې د سی اف ټي آر یا هم اوم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې او بو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګ په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي د وزن کمښت پکې کې رامنځته کیږي او شحمي مواد په مدفوع په مثال پکې کې چې کیږي د فکیږي همدارنګه دی چی دی دا خلی دا خوند مثال خوند چی دی هغا دا مالگین والی لره هم دارنگ دوی بل داول مثال نشه چی دا هغا مکرر انتانات پسوجو که رامنسته که جی لکه چنگه چی دا دا دوی اغا مشخص برخه چی دا چی هدف حجره چی دا هغا سوجو دی نو پا دوی که دا مکرر انتانات چی دی هغا هم پسوجو که رامنسته که جی دا دی در ملانه چی دا مشکوالی سو دا سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکو هم دارنگ ګورسر انټي بیوټیکونه دي د انټاناتو مخنیوي لپاره د هضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ټرایزومي ده یویشتم ټرایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې پکې څه کیږي کروموزوم اضافه کیږي چې په دې سره موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي وو چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري
او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مو ول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او د دې چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګ بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري مثال او بل د دوی ذهني پرمختیا چې ده یعنې ذهني زن لري محدودیت پکښې ښکاره کیږي زده کړې په زده کړه کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دغه کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګ د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یې د دې د پاره چې مثال موږ د دوی تشخیص وکړلی سو د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسوو یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسوو دا چې دی عموما دغه نجوري چې د ښځو کې د عمر د لحاظه مثال په د هغو په عمر پورې اړه لري چې په څونه فیصدي پکښې کې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنې دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنې په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د ښځو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د ښځو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دوی فزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د 130 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټ یي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه یې پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولی شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې راځو د ترانس ترنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال دوه ایکس او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د ښځو ځانګړتیاوې لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې کې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دې کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره. ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل سي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته سوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بې نظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږېدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولی شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږېدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولی شو د دوی کوم بې نظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ په کښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کوي غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږېدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږېدو څخه وروسته ازمایښت دی، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغیو وړاندوینه کیږي او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله، انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه هم خپل د ځان سره نوټ کړي واوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. په آخرني برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په څېر. لومړۍ پوښتنه ده، یوویشتم ټرایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده؟ دویم سوال، کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخیرنی پوښتنه، مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري؟ هغه کوم ازمایښتونه چې وه هغه څه شي کوي واضح کوي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.